افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او رې په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. وووري چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي په قطر کې د بین الافغاني خبرو د راتلونکي غونډې اجنډا ورسره شریک شي، له مشورو وروسته به پکې د ګډون یا نه ګډون پرېکړه وکړي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زیده خبرونه اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس د نوروز په مناسبت په وینا کې د معرف پر وزارت او د کابل پر شاروالۍ ژغ وکړ چې د ښوونځیو په زرغونولو کې دې هڅې زیاتې کړي. د بلخ نوی امنیه قومندان وایي د نوروز د لمانځلو لپاره یې جدي امنیتي تدابیر نیولي دي. او د افغانستان نړیوال سازمان ویلي چې د امریکا د متحدو ایالاتو پوځ په وروستیو دوه کلونو کې شایي په سومالیا کې ملکی خلق وجلی وی خود امریکا پاوت دای دا ویرت کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 1398 هجری المریز کال در رسیدو په مناسبت د افغانستان معرف وزارت د کابل ولایت او شاروالیو ته ویلي چې ډیر نیالګي د ښنوي او مکتبونه دي زرغونه کړي. محمد اشرف غنی په داسې وخت کې چې د حکومت لوړ رتبه چارواکي د حکومت یو شمیر لوړتبه چارواکي چې د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهیب هم پکې وو دغه وینا وکړه. هغه ویل چې په وروستي ژمي کې دومره واوره او باران ورېدل دي چې په وروستیو 15 کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د افغانستان جمهور رئیس وویل چې دا به په افغانستان کې د کرهنې لپاره ښه شرایط برابر کړي. محمد اشرف غنی وویل چې په افغانستان کې د وچکالی لکمیدو سره به د اقتصاد په وده کې 2% زیاتوالی ته لاره برابره سي، چې دا کېدای سي چې د په وینا د افغانستان د خلکو د ژوند په ښه کېدو کې مهم رول ولوبوي. هغه پر افغانانو ټینګار وکړ چې د ځنګلونو او ونو د کرنې او ساتنې لپاره زیات پام وکړي. د بلخ نوی امنیه قومندان عبدالرقیب مبارز وایي د نوروز لپاره یې جدي امنیتي تدابیر نیولي. عبدالرقیب مبارز نن ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې وویل چې دوی هیڅ تشویش نه لري چې دغه مراسم به له کوم خنډ سره مخامخ سي. دوی وایي هیڅ تشویش نشته، دلته موږ د سیمې د اوسیدونکو سره په دوامدار ډول په تماس کې یو. هر څوک چې دلته راځي موږ امنیت ورته نیسو او کوم امنیتي مشکل نه لرو. د یو شمېر سرچینو په حواله د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی شایي سبا په بلخ کې د نوروز د جشن د پیل په مراسمو کې ګډون وکړي، خو د بلخ امنیه قومندان دا خبر نه دی تایید کړی. د ازادي راډیو د خبریال په حواله د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزیران نن بلخ ته ځي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د جمهور رئیس د ملي امنیت له سلاکار حمدالله موهیب ته استعفا خبر رد کړ. د دې شورا یو ویندوی نن ازادي راډیو ته وویل چې موهیب پر خپله چوکۍ کار کوي. د افغانستان یو شمېر کورنیو رسنیو پرون مخصوصا ویلي و چې موهیب استعفا کړي، خو جمهور رئیس یې استعفا رد کړې ده. د نړیوال سازمان ویلي د امریکا د متحدو ایالاتو پوځ په وروستیو دوه کلونو کې په سومالیا کې هوایي حملې کړي چې ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. د نړیوال سازمان ویلي دا کار شایي جنګي جنایت وګڼل سي، خو په افریقا کې د امریکایي ځواکونو قومندانۍ دا ادعاوې رد کړې دي. د نړیوال سازمان په څېړنه کې څرګنده شوي چې په 110 هوایي حملو کې چې د 2018 میلادي کال له دوبي راهیسې شوي 14 ملکي وګړي په سومالیا کې وژل شوي. دې سازمان ویلي چې حملې ظاهرا د جګړې پر نړیوالو قوانینو تیری کوي او په ځینې مواردو کې جنګي جنایت بلل کېدلی سي، خو د امریکا پوځ دا رپورټ رد کړی دی او ویلي دي چې په دغه یاده موده کې چې په سومالیا کې د دوی عملیات شوي دي 800 وسلوال وژل شوي دي. د امریکا پوځ ویلي چې په دې موده کې یو ملکي وګړی هم وژل سوی یا زخمی سوی نه دی. په بلوچستان کې وسلوالو طالبانو شپږ ملیشا عسکر وژلي. حمله نن سهار د بلوچستان په زیارت سیمه کې شوې. د حملې مسؤلیت د پاکستانی طالبانو ډلې تحریک طالبان پاکستان اخیستی دی. د ډلې په یو بیان کې ویلي چې دا حمله په بلوچستان کې د ملیشا ځواکونو په عملیاتو کې د خپلو ملګرو د قتل د غچ اخیستلو لپاره کړې ده. په سربنیسه کې د قتل عام د قربانیانو خپلوان او د کورنۍ غړي نن د رادوان کرډیچ په برخه کې د ملګرو ملتونو د محکمې قضاوت ته غړي شمیري. په 1995 میلادي کال کې په سربنیسه کې 8000 مسلمانان نارینه چې هلکان او د پاخه عمر سړي پکې ووژل سو. رادوان کرډیچ د بوسنیا له سربانو دی او په دې قتل عام کې په لاس ترلودلو مجرم پیژندل سوی دی. هغه هم دارس د سرایو د څلور کلنې معاصرې چې نږدې 10000 کسان پکې ووژل سول له پلان جوړونکو ګڼل سوی. خو څارنوالانو په حق کې د نړیوالې محکمې له قاضیانو غوښتنه کړې چې د دوهم قتل عام له توره د هغه برات لغو کړي او په عمر قید یې محکوم کړي. پر هغه مخکې 1940 کاله بند ختلی وو. او د قزاقستان د مخکنی جمهور رئیس لور دریغه نظربایوا نن د هغه هیواد د پارلمان د سنا مشره سوه. دریغه نظربایوا 55 کلنه او د نور سلطان نظربایوا مشره لور ده. هغه په اکثریت رایو نن د سنا مجلس ته مشرتابه لپاره وټاکل سوه.
құрметті қасым жомарт кемелұлы,
дариға назарбаева вай чиз лахпулу хамкаран او د قزاقستان خلکو د زړه له تله مننه کوم چې باور یې را باندې کړی. دا وایي زه د خپل هیواد په سیاسي او ټولنیز ژوند کې د پارلمان د رول پر اهمیت خبره یم. په ځانګړي ډول په داسې تاریخي شیبه کې د دریغه نظربایوا پلار نور سلطان نظربایوا تقریبا 13 کاله د هغه هیواد ولسمشر و. هغه پرون استعفا وکړه. د ولسمشر تر استعفا وروسته د قزاقستان د اساسي قانون له مخې د سنا مشر قاسم جومات تقیف د جمهوري ریاست لپاره وټاکل سو. د قزاقستان سرپرست ولسمشر نن د خدمت لوړه وکړه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل دا زین نور خبرونه به هم کول شي ولولید ازادي رادیو په وپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د سولې علي شورا وايي چې په قطر کې د بین الافغاني خبرو دراتلونکو غونډه اجنډا ورسره شریک شي. لمشورو وروسته به پکې د ګډون یا نه ګډون پریکړه وکړي.
دعوتنامه رسمی از مجاری و کانال های تعریف شده برای ما ارسال بشه. در اون صورت قطعا شعار سول هیچ فرصت را از دست نخواهد داد.
د سول ولسی حرکت یو شمیر غړونندې ولاریون پترس کې په فرا کې د سول غوښتنه وکړه.
کچېری وی چې مو یې اتفاق او اتحاد ولرو مطمئن وسای چې پر لاند وخت کې بده کلی ارمان ته ورسو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د کابل ښاریان د نوروز لپاره آمادګي نیسي. په داسې حال کې چې څو ورځې وروسته د حمل په درېیمه په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیلېږي. د کندهار په ګډون په تودو سیمو کې ډېر زده کوونکي تر اوسه ټول کتابونه نه لري.
جهانونه راسې به موږ کتابونه نهسه مطالعه کولی. مشکل دا ده چې د یم په امتحانو کې په ازموینه کې بیا ناکامه سي.
د غرض د ژوند په شیبو کې مو د نوي کال پر میلو او جشنونو هم خبرې کړې دي.
موږ خلاصه کوي چې ماشومان ډیر وخت جګیږي. په دې خاطر باندې ته دوی دې ته هوسیږي چې نن جنډه جګیږي خالی نیوی اغوندي.
دا لبل اساسي بشري حقوقونو اونیس پروګرام سره یو ځای در تخبرو په نړیوال موضوعات کې به د نیوزیلند پر دوه جماعتونو د ډلیزې حملې د قربانیانو په باب واوري چې لومړني دوه مړینن خاورو ته وسپارل شو. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه اوازي اوریدلای شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې علي شورا وايي چې په قطر کې بین الافغاني خبرو د راتلونکي غونډې اجنډا ورسره شریک شي. لمشورو وروسته به پکې د ګډون یا نه ګډون پریکړه وکړي. یو شمېر سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې په قطر کې د غونډه به د راتلونکي لمریز کال په حمل میاش کې جوړ شي. تر اوسه تنظیمونکي معلوم نه دي چې دا غونډه څوک جوړوي، خو ورته دا ډول یو بل غونډه څه باندې یو نیمه میاشت مخکې په موسکو کې جوړه شوې و چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر افغان سیاستوالو او د طالبانو استازو پکې ګډون کړی و. دغه راز په پام کې ده چې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د خبرو یو بل پړاو هم د روان مارچ میاشت په وروستیو کې په قطر کې پیل شي. نور جزئیات د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام پر راپورټ کې اوري.
په قطر کې د سولې د بین الافغاني ناستې په درشل کې د سولې د عالی شورا مسولین وای ک د معلوم ادرس نه په رسمي ډول دوی دعوت شي په دې ناسته کې بغاډون وکړي. یو شمیر رسنۍ راپور ورکړي چې ټاکل شوی د مسکو د ناستې په دوام د سولې دوهمه ناسته چې په راتلونکي میلادي میاشت کې جوړیږي لسګون افغان سیاسي چيري او طالب استاذي په کې برخه واخلي. د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال وین اسد الله زهيري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په هدف به له هر فرصت ګټه واخیستل شي.
در صورتی که در مورد اجندا
دی وای په داسې حال کې چې د غونډې د برنامې او اجنډا په اړه د سولې علي شورا سره لازمي مشورې وشي. د سولې علي شورا دا چمتووالی لري هغه فرصت چې راغلی او یا راځي استفاده ورنه وکړي. لومړی دا چې اجنډا له موږ سره شریک شي او بل له تعریف شوي چې نلونو نه موږ ته رسمي بلنه راونیږل شي. په هغه وخت کې د سولې علي شورا په هیڅ فرصت له لاسه ورنه کړي. د راپورونو له مخې د قطر د سولې ناسته به تر راتلونکي میلادي میاشت په نیمایي کې ترسره شي. د قطر ناسته د مسکو له ناستې وروسته ترسره کیږي. هغه ناسته چې افغان حکومت پکې ګډون نه و کړی ویلي و چې د مسکو ناستې هیڅ پایلې نه درلودې. د مسکو له ناستې وروسته چې د سلواغي میاشتې په 14 نیټه وشوه وټاکل شو چې په دې اړه به بله ناسته په قطر کې وشي. د مسکو په ناسته کې چې د روسیې په قربتوب جوړه شوې وه پکې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون د افغانستان شاوخوا سلویخت سیاسي سیرو له طالب پلاوي سره د سولې په اړه نظرونه تبادله کړل. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکایي سفارت تایید کړی دی چې د دغه هیواد سفیر جانباز د سولې په موضوع د یو شمېر افغان سیاسي سیرو او مدني ټولنو سره لیدنې کتنې پیل کړي دي. یو شمېر رسنیو په قطر کې د روسیې د سفیر په حواله ویلي دي چې دوها په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره بین الافغاني مذاکرات کوي او په دې هڅه کې ده چې په دغو مذاکراتو کې د افغانستان حکومت او د روسیې استازي هم ګډون وکړي. بلخوا داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د افغانستان د سولې په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره د چهارشنبې په ورځ امریکې ته روان شوی دی. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپو او حامد کرزي ته یو نږدې شخص شاهزاده مسعود وای پخوانی ولسمشر کوښښ کوي چې د قطر د سولې په بین الافغاني مذاکراتو کې افغان حکومت هم ګډون وکړي.
پخوانی ولسمشر ښاغلی کرزي صاحب دوامداره کوشش دا ده چې حکومت لوري په دې قانې کې چې په دغه ملي چتر کې دوی هم شامل شي چې دغه ناسته افغانستان شمولي او د افغانستان هیڅ برخه یا هیڅ کټګوري باید دغه مذاکراتو نه محروم پاتې نشي.
د افغانستان حکومت او طالبانو تر دې مهاله د قطر د بین الافغاني مذاکراتو په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د قطر د دفتر یوې سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړی چې دغه ناسته به د راتلونکي فبروري میاشتې په 15 جوړه شي او په زیات احتمال د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي به پکې په شخصي ډول برخه واخلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې په واشنگټن کې د افغانستان له سفیر رویا رحمانی سره د سولې د موضوع پر اتلونکو اقداماتو خبري کړي. خو خاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې د سولې روان مسیر به دومره آسان او همواره نه وي.
دغه راسه په افغانستان کې په کور دننه سک کال چې نن وروستۍ ورځ ده هم د سولې ځینې خوځښتونه پیل شوي او هم د سولې ولسی حرکت دی چې له هلمند پیل شوی دی. د سولې ولسی حرکت یو شمېر غړو نن په فرا کې د یو لارون په ترڅ کې د سولې غوښتنه وکړه. دغه حرکت د غړو سره سلګونو فراهي اوسېدونکو هم ملګرتیا کوله او په هیواد کې د جګړې په ښکېلو غاړو د سولې غږ وکړ. لدې مخکې د سولې دغه ولسی حرکت د افغانستان یو شمېر نورو ولایتونو ته په سفرونو کې هم په هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګېدو غږ اوچت کړی و. له فرایری ازادي راډیو خبریال احمد شافترت نور تفصیل اوروي.
د سولې د ولسی حرکت غړو په فراه ولایت کې چهارشنبه په ورځ د سولې غوښتنې په موخه یو لاریون ترسره کړ. په دغه لاریون کې د فراه ولایت سلګونو اوسېدونکو هم برخه اخیستې وه او د سولې غوښتونکي شول. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې له یو کال راهیسې په هیواد کې د سولې د راوستلو لپاره هڅې کوي. امین الله وردک دغه ولسی حرکت مرستیال وایي چې دوی د هیواد بېلابېلو ولایتونو ته سفرونه کړي او اوس فراه ولایت د سولې لپاره رارسېدلي دي.
د سولې ولسی حرکت تیر کال پسرلی په څلورمه نیټه د هلمند څخه پایل شو. دا د پراه ته راغلي. دا ځل غواړي په پراه کې د سولې اوربند جګ جګ کا. خیر دی، ولسونه ملامت نه دي. ولسونو څلوېښت کاله جنګ وللی، خو یو څه چې زه غواړم ولسونو ته ووایم، د سولې کلی د ولسونو سده ورونو، نه د امریکا سده، نه د پاکستان سده، نه د افغانستان د دولت سده، یوازې د ولسونو سده. که چیرې وي چې موږ اتفاق او اتحاد ولرو، مطمئن اوسئ چې پر لنډ وخت کې به د ښکلي ارمان ته ورسو.
په همدې حال کې د فراه ولایت ځینې اوسېدونکي او مدني فعالان هم د سولې دغه کاروان ملاتړ کوي او د جګړې د دواړو غاړو څخه غواړي چې نور دې جنګ بس کړي. حمیدالله رحماني په فراه ولایت کې یو در مدني فعال و چې په هیواد کې په ښکېلو غاړو د جګړې د بندېدو غږ وکړ.
د دو درګیرو قطبونو پر دوی باندې غږ کوو چې راځي سره پر میز باندې د مفاهمې او د خبرو اترو د منطق او استدلال پر اساس باندې سره کښېني. نور دا ملت دا جنگ نسی زغملی. هدیری مو په ځوانانو باندې ټک شو چې د هر خوا څخه مري خو د دې غیور ملت همدغه ورور دی او د دغه غیور ملت ځوان دی سپین ږیری دی.
د یادونه وړ ده چې د سولې ولسی حرکت یو کال مخکې د هلمند ولایت څخه پیل شو چې د کابل او بلخ په شمول د افغانستان ځینو ولایتونو ته هم ولاړل او اوس فراه ولایت ته رسېدلی دی. که څه هم دغه ولسی حرکت تر اوسه روښانه لاسته راوړنه نه لري خو د افغانستان خلک یې د سولې غوښتنې پیامونو ته هیله مند دي.
د کابل د چاپي خپرونو د نن ورځې چاپي خپرونو هم د سولې موضوع ته ډېر پام اړولی دی. اکرام الله اکرام ورته کتنه کړې ده.
دنیا خپلواکي ورسپانې د کابل او واشنگتن ترمنځ د ورستۍ ناندریو پاړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې خای د اړیکې نورې هم ناندریزي شي. په مطلب کې د واشنگتن پوسټ امریکایي ورسپانې په حواله راغلي دي چې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار له توندو سرګندونو وروسته د کابل او واشنگتن ترمنځ کړکیچ خای په راتلونکي کې نور هم ډیر شي. خو په مطلب کې د واشنگتن پوسټ له قوله را وړاندې راغلي دي چې د ملي یووالي حکومت دغه تقابل د سولې له روانو مذاکراتو څخه د بهر پاتې کېدو او د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو د ځنډ له کبله له سختو فشارونو سره مخ دی او دغو فشارونو سره د مقابلې لپاره وخت، ملګري او بدیلې لارې هم نه لري. په مطلب کې همداشان راغلي دي چې ولسمشر محمد اشرف غنی هیله منو چې د ولس کلنې خونړۍ جګړې د پای ته رسولو او د سولې د اتل په توګه په یو وار بیا ولسمشریزې ټاکنې وګټي خو دا چې اوس د مذاکراتو له پروسې بهر پاتې دی نو قهرېدلی دی. ورسپانې لیکلي دي چې واشنگتن پوسټ د امریکا د ویلز مرکز د افغانستان د چارو یو متخصص میشل کوګامن ویلي دي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي او افغان حکومت د سولې له بهیره لرې وساتل شي نو ښایي د واشنگتن او کابل اړیکې لا پسې خراب شي. وې ساخ خپلواکي ورسپانې بیا د افغانستان پر انتخاباتو د اتصار د یو شمېر بنسټونو په حواله خبر ورکړی چې د انتخاباتو په کمیسون کې د بایومټریک 15000 دستګاوې ورکې دي. ورسپانې ته د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ ټیفا ویلي دي چې د ولسی جرګې د تیرو انتخاباتو لپاره 2000 بایومټریک دستګاوې اخیستل شوې خو د دوی د موندنو او شواهدو له مخې د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې 15000 دغه دستګاوې د انتخاباتو د خپلواکي کمیسون د ناغېړې له امله ورکې شوې دي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا د نوي کال راتګ ته هیله خودلو په سر مقاله کې لیکلي دي چې 1499 مریض کال د سولې او جګړې د پای ته رسیدو کال شي. د سر مقاله لیکوال لیکي تیر 1499 مریض کال د افغانانو لپاره خونړی وو او زرګونه افغانان پکې ووژل شول. سر مقاله لیکونکي په تیر کال کې د سولې په خبرو کې پرمختګ تر ټولو لوی لاسته راوړنه بلل او هیله لري چې په 1499 کال کې به دا خبرې ښې نتیجې ورکړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې طالبان هم باید نور په دې پوه شي چې له افغان لوري پرته خبرې کول کومه ښه نتیجه نشي ورکولی. باید طالبان بین الافغاني خبرو ته حاضر شي ځکه د سر مقالې د لیکوال په خبره که طالبان په دې فکر وي چې په افغانانو به په زور او یا هم ځان ته حکومت وکړي نو تېروتلی دي. او هیواد دولتي ورسپانې بیا د نوي کال د جشن د نمانځنو په پار د کلکو او پراخ امنیتي تدابیرو خبر ورکړی. د دې ورسپانې په سر مقاله کې راغلي دي چې دغه جشن به د کابل په کارتي سخي، ارګ، بابربند او د بلخ په مزار شریف ښار کې په شاندارو مراسمو ونمانځل شي. په سر مقاله کې ټول افغانانو ته ډاډ ورکړل شوی چې امنیتي ځواکونو د دغه مراسمو کلک امنیتي تدابیر نیولي او ټول هیوادوال دې په ډاډه زړه په مراسمو کې برخه واخلي.
ازادي راډیو اوري سبا نوروز یا د نوي 1499 کال او لومړۍ ورځ ده. د نورو ولایتونو په څیر په کابل کې هم د نوروز لپاره چمتووالی روان دی. اکثره کابل ښاریان نوی کال په جلبیو، کبانو، هفت میوې، سمنک، سبزي چلو او قدم وهلو او تفریح کولو او دغه راز ځینو نورو مراسمو سره لمانځي. خو ډېر بېوزلي کسان هم شته چې په دا ډول د نوروز لمانځلو وسنه لري. د افغانستان کورنیو چارو وزارت هم خلکو ته ډاډ ورکوي چې د نوروز د مراسمو لپاره لومړۍ درجه امنیتي احضارات نیولي. د ازادي راډیو خبریال نجی صافی په کابل کې له یو شمېر ښاریانو سره غږېدلې ده او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
کابل هغه ښار چې اوسیدونکي په خورا لیوالتیا د نوي کال د میلې په تیاریو بوخت دي. کوژده شوي د خپلې کوژدنې کور ته نوروزي وړي او نور بیا هفت میوه او هفت سین جوړوي. نوید احمد جویا هم هغه ځوان دی چې دا مهال د کبانو د اخیستلو لپاره د کابل ښار پل سرخ ته راغلی.
دلته راغلی یم چې کبان او ځلوبۍ واخلم. دا یوه برخه یې د نوروزي ده او بله هم د کورنۍ لپاره ده.
د نوی کال کال په ورځو کې دا سندره په هر ځای کې اورېدل کېږي. د غنمو شیره چې ترې سمنک پخېږي د ښار په بېلابېلو برخو کې د خرڅلاو لپاره ایښودل شوي. رحیم هم په همدې موخه کابل ته راغلی.
دلته ښار ته مې سمنک راوړي سو خرڅې کړم. له تیرو 15 ورځو مو چمتووالی نیولی و. سبا نوی کال دی، دعا کوو چې یو سوله ییز افغانستان ولرو او په ښه فضا کې ونمانځو.
په کابل ښار کې د نورو ورځو په پرتله ګڼه ګوڼه زیاته ده. سلطان حسین له خپل کارنه راضی ښکاري.
یک تن از ماهی فضای چارای پلسرخ به خاطر از اینکه مردم نوروزی میبرن سال نو است.
پلسرخ کې ماهیان پخوم. نن ډیر خلک راځي نوروزی وړي، هغه خلک راځي چې خپلو کوژدنو ته کبان اخلي.
که څه هم امنیتي ننګونې د کابل ښاریانو یو له اساسي اندېښنو شمېرل کېږي، خو کابلیان وایي نوروز به په ښه توګه نمانځي. د کابل ښار اوسیدونکی نوید احمد وایي
باوجود کې یک مدت بسیار زیات هست که تهدیدات
سره دي چې امنیتي ګواښونه موجود دي، خو موږ خوشحاله یو چې امنیتي چارواکي په هر ځای کې تلاشي کوي او بشپړ امنیت نیولی.
افغان پوځیان هم د نوروز د مراسمو لپاره د لومړۍ درجه نظامی احضاراتو د عملي کولو خبر ورکوي. د نوروز جشنونه هر کال د هیواد په بیلابیلو برخو کې ترسره کیږي، خو د نوروز تر ټولو لوی جشن په مزار شریف کې وي. دغلته د نوي کال د جنډې پورته کولو له رسمي مراسمو وروسته د ګل سرخ میله هم پیلیږي، او د افغانستان شمال ته د مزار میلې لپاره ګڼې سندرې هم ویل شوي.
دغرزه په مزار شریف کې هم د نوروز لپاره ځانګړي مراسم نیول شوي. مخکې مو د بلخ د امنی قومندان وروستۍ څرګندونې واورېدې چې ویلي دي د سخی د میلې لپاره چې هر کال په شاندارو مراسمو سره په هغه ولایت کې لمانځل کېږي کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. سږکال افغانان نوروز په داسې حال کې لمانځي چې د افغانستان د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د افغانستان د نفوس څه باندې 13 میلیون وګړي خوراکي مسؤلیت نه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چې یو ماموتو تېره اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په ځانګړې غونډه کې چې د افغانستان پر وضعیت بحث ته ځانګړې شوې وویل چې د دغو 13 میلیونو افغانانو د ژوند د پاتې کېدو لپاره د ورځې یو وخت ډوډۍ هم نه لري. خو بیا هم له نوروزه لرې نه ځو، په دې هیله چې راتلونکي 1492 کال د سولې کال وي او د افغانانو دسترخوان هم له خوړو ډک وي. خو له نوروز سره سم دغه راز تعلیمي کال هم په سړو سیمو کې پیلېږي. په داسې حال کې چې 2 ورځې وروسته د حمل په درېیمه په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیلېږي. په تودو سیمو کې هم ډېر زده کوونکي د زده کړې له کتابونو نه دي برخمن. په کندهار کې تعلیمي کال نیمایي ته رسېدلی، خو لا هم په ښوونځیو کې زده کوونکي ویل کېږي کتابونه نه لري. زده کوونکي وایي که د کتابونو ستونزه حل نه شي له پوره یو کال درسونو به محروم شي. د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلین بیا دا مني چې په ښوونځیو کې زده کوونکو لپاره کتابونه نه لري، خو وایي چې دا یوازې د کندهار ستونزه نه ده، بلکې دا په ټول هیواد کې دغه ستونزه شته. صادق رښتین له کندهاره پرې راپورټ لري.
په کندهار کې د ښوونځیو زده کوونکي وایي د تعلیمي کال ختم ته یوازې 3 میاشتې پاتې دي، خو لا هم د یو مضمون پوره کتابونه نه لري چې دا یې د راتلونکي لپاره یوه لویه ننګونه ده. د کندهار د بیلابیلو ښوونځیو 3 تنه زده کوونکي امان الله، احمد وحید او وزرت الله
مش په کندهار کې خاص کتابونه لرو. د کابل د خاص خمو د مرکز د خاص مشتکمه توجه نه سوي. زیات شاګردان د کتابو سره مشکلات لري. د ځینې شاګردان سره د هغه څه جواز کمزوري نشي کولای چې کتابونه بغیر مکتب به زغیر راځي.
موږ ډېر مشکلات سره مخ یو، بیا امتحانونه راځي نو موږ کتابونه نس مطالعه کولای. ځینې شاګردان چې کتابونه واستوانه لري چې راځي، نو دوی یو هم مشکل دا چې دوی په امتحانو کې پاس مونږ کې بیان ناکام شي.
په ورته وخت کې د کندهار د پوهنې رئیس عبدالقادر پیوستون مني چې تر اوسه د زده کوونکو لپاره پورا کتابونه نه دی ورکړي خو یې داستونزه د هیواد پکاچه ده د پوهنې د رئیس پوینا دوی تر اوسه یوازې توانی دلی چې للسم څخه تر 12 ټولګي پورې 200 زره کتابونه په دې تعلیمي کال کې زده کوونکو ته برابر کړي د رئیس پوینا د ښټ ټولګي لپاره 2 میلیونه کتابونه تارتیا ده خو په وزارت کې نه لري چې دوی زده کوونکو ته ورکړي
د کتاب سپونزه جدي سپونزه ده او دا یو اساسي رکن دی د تعلیم تربیې په چوکاټ کې خپل کتاب معلم او تعمیر دا درې هغه مسایل دي چې پر بل باندې ښه تاثیر اچولی شي او د تعلیم تربیې د تقویې لپاره مهم اساسي مسایل دي چې باید پوره وي
د کتابونو د کموالي تر څنګ د غراس په کندهار ښار او ولسوالیو کې ډېرې ښوونځي ودانۍ نه لري چې زده کوونکي د ژمي په سړه هوا کې تشنه اسمان لاندې زده کړې کوي
چی خواهد بود چی یا کیا کیا یار انتخاب میکنن
وی کتای که اومدن کل تنظیمای زور است جبری
به حضور در گاونده هیواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
ده آزادی پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو
او سمي ونړي والا موضوع دی نیوزیلند پر دوه جماعتونو د ډلې حمله د قربانیانو لومړني دوه مړینن خاور ته وسپارل شو په دې حمله کې چې د مارچ په 15مه 15 ورځې مخکې شوی او 50 تنه وژل شوی او 40 نور ژوبل دي اسمه څارونه تفصیل اوروي
د نیوزیلند د کرایسټچرچ شار پر دوه جماعتونو د حمله په نتیجه کې د 15 تنو وشل شویو د لمړیو دوه تنو جنازې نن چهارشنبه خاور ته وسپارل شوې لمړنی دوه تنه چې نن په کرایسټچرچ شار کې خاور ته وسپارل شول سوری مهاجر خالد مصطفی او د هغه 15 کلن زوی حمزه وو د دوی د جنازې په مراسمو کې سلګونو کسانو برخه واخیسته د دوی جنازې په دې خاطر په ځند خاور ته وسپارل شوې چې چارواکو په چیرو څلور ورځو کې د کرایسټچرچ شار د مسلمانانو په هدیره کې د هغوی لپاره ځانګړی قبر جوړاوه د پیش ډیر نور قربانیان به هم په همدې هدیره کې خاور ته وسپارل شي خو یو شمیر به خپل هیوادونو ته یوړل شي په غیر رسمي ډول د قربانیانو ملیتونه اعلان شوي چې د هغو په منځ کې افغانان پاکستانیان بنګالیان ترکان سعودیان اردنیان اندونیزیایان او همدارس د مالیزیا مصر او امریکا اتباع شامل دي د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د نیوزیلند له پیښو وروسته د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر څرګندونو سخت خبرګون شوډلې او حتی ویلي دي چې هیواد به له ترکیې سره پر خپل اړیکو د بیا کتنې په شمول پر ټولو انتخابونو غور وکړي اردوغان ویلي و چې د مسلمانانو ضد استرالیان به په کفنونو کې همغه سی بیرته واستول شي لکه څنګه چې د دوی غور نکونه د لومړی نړیوالې جګړې د ګالیپولی له سیمې څخه استول شوی وو د سمندر غاړې ته نږدې د ګالیپولی په شار کې د ترکانو خلاف په جګړه کې تر 8000 زیات استرالیایي او نیوزیلندي پوځیان وژل شوي وو او دا د استرالیا او نیوزیلند په تاریخ کې د دوی د اتباعو لپاره تر ټولو خونړۍ پیښه وه د دواړو هیوادونو خلک د هر کال په اپریل میاشت کې د ګالیپولی پیښې تلین لمانځي
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم نن وزیر خان د مزار شریف د بلخ ولسوالۍ نه د تاسره کماسین پیغام می دغره چې مایوبین په افغانستان کې جدي مرګادي مایوبین شته هغه ته هیڅ قسمه حقوق نه دولت ورکړي او نه ترجمه نه کوي او نه ورکوي ولسمشر نن دا غوښتنه ده چې دغه مرګادي مایوبین ته چې څوک د سترګو نه مایوب دي په سترګو لیدل نشي کولای او د کور نور پرسونل یې سبیل دی او هغه بازار کې کاروبار نشي کولای هیڅ قسمه زمینه نشته اغه تیری پورا حقوق ورک لشي والسلام
محمد الله خاجان هم به بدغز ولایت د غورماش ټول سوالی تخي شکایت دي اتصالات مخابراتي شرکت بارن د مخابراتي وزارت د افغانستان خپل پیغام ورسو چې دا موږ په ولسوالۍ کې بلانتان مسته د اتصالات انتنونو یو موږ مېش په مېسین کارتونه بدلو سین کارتونه مو په ساده نو کې ګوښه کې دی په یو بانه او بل بانه ا بس پیسې ارګیو چې روپیه کریډیټ چې موږ ورواشو پیسې هغه نه لاس افغاني خو مهاجرت کړي نه وی افغاني نور هیڅ شبکې سره مو تماس نه نیولې خدا پر اورځ به یو افغاني نه امور غرش مخدرات وزارت پر دغه باندې غورسی او خیال. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله السلام علیکم. بعد السلام زه زمان ست او حال ملي د ریته خدا او خنا ده دغه الکترونیکی تذکری د زر تذره په ختیزون او بیره دلو سمه کې شروع کی. دغه تذکری ډیر مهمه ده. تاسو خو به هم وخت لرو مننه. از دې راډیو زنده باد. دا پیغام به نشو په هله
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مې پرخو په همدې سره رسی و د خبرونه دوه مینه مایته په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. فرشته جلال زی په استډیو کې ده د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 1399 هجری لمریز کال درابریدو په مناسبت په وینا کې د پوهنې له وزارت او شاروالۍ غوښتنه وکړه چې د ښوونځیو د زرغونولو لپاره کار وکړي. محمد اشرف غنی وویل سږ کال داسې باران او دومره واوره سوي چې په تیرو 15 کلونو کې ساری نه لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا د جمهور رئیس د ملي امنیت د سلاکار حمدالله موهب د استعفا خبر رد کړ. د دې ادارې ویندوی نن ازادي راډیو ته ویلي چې موهب پر خپل چوکۍ کار کوي. د بلخ نوې امنیه قومندان وایي چې د نوروز د مراسمو لپاره بشپړ تیاری لري. د بلخ نوې قومندان د ازادي راډیو له خبريال سره په مرکه کې ویل چې دوی د نوروز په مراسمو کې د هر ډول بهرنیو او کورنیو میلمنو هرکلی ته تیار دي. په صبرنیڅ کې د قتل عام د قربانیانو خپلوان او د کورنیو غړي نن د ردوان کرادیچ په برخه کې د ملګرو ملتونو قضاوت ته غړي شماري. ردوان کرادیچ د بوسنیا له سربانو دی. هغه په 1915 میلادي کال کې په صبرنیڅ کې د 8000 مسلمانو نارینه وو په قتل عام باندې په قتل عام کې په لاس درلودلو تورن دی. او په بلوچستان کې وستوالو طالبانو شپږ ملیشا عسکر وژلي دي. حمله نن د بلوچستان په زیارت سیمه کې سوي او مسؤلیت یې تحریک طالبانی پاکستان ډلې اخیستی دی.
اکرام الله اکرام هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د فوټبال د ایران مارین ماليزیا د جام سیالیو په لومړی لوبه کې عمان افغانستان ته ماته ورکړه. دغه سیالي چې په ماليزیا کې تر سره شو افغانستان له عمان 15-0 په وړاندې ماته وخړه. دغه سیالیو بل لوبه اوس مهال د ماليزیا او سنگاپور د چې غټون کې لوبډله به د درې مقام د ترلاسه کولو لپاره دراتونکو سیشنبه پورز د افغانستان په وړاندې د سیالي ډګر تزي. په دې سیالیو کې د افغانستان تر څنګ عمان، ماليزیا او سنگاپور برخه لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د کرکټ ورتلې ستورې راشد خان په افغانستان کې د خنیت د سفیر په توګه ونوماوه. د غیدارې نن په یو اعلامیه کې ویلي لدی سره به شلکلن راشد خان د نجونو د زده کړو د ودی د خورځواکۍ او ګوزن ناروغي په لمنځوړلو او د واکسین د پراختیا په برخه کې مرسته وکړي. راشد خان د یونیسف ادارې نه مننه کړې چې د روغتیا، تعلیم او تغذیه په برخه کې د همکارۍ لپاره ورته زمينه برابره کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف ادارې استاذي عادل خزر د راشد خان مننه کړې چې تر دې مخکې هم د ماشومان حقوق تجمنو. د یونیسف په لامه کې ویل شوی چې په افغانستان کې 2 میلیونه او 3 لک ماشومان لزده کړو به برخې دي. شپږ لک ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي په شدیدې خورځواکۍ اخته دي. او د پاکستان کرکټ بورډ د هندستان کرکټ بورډ په وړاندې پیل کړي قضیه بایللې ده. د پاکستان د کرکټ بورډ مشر احسان منی تایید کړي چې دغه داوی بایللې او هغه ته 1.8 میلیارډ ډالر جرمانه ورکړي ده. د پاکستان کرکټ بورډ د کرکټ نړیوال شورا ته شکایت کړي او چې د هند کرکټ بورډ د دوه اړخیزي لړۍ د وی موافقه نه سرغړونه کړي ده چې لدې قبل د پاکستان کرکټ بورډ ته مالی تاوان رسیدلی او د هند کرکټ بورډ دی ورته 100 میلیونه ډالر تاوان ورکړي. د هند کرکټ بورډ بیا ویل چې د پاکستان سره د کرکټ د سیریز موافقه نه وشوي خو د ایواز یو وړاندیز او قانوني بڼه نه لرله. د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی ویلي دي چې په دې اړه د هند د رسم دی او پاکستان باید د هند کرکټ بورډ ته دغه قضیه 1.8 میلیونه ډالر تاوان ورکړي.
سپورتي خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل د خبرونه په دوه منی مای کیو د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو ترڅنګ د ژوند په شیبو کې او نیز خبرونه هم درته خبرو.
من خلاصه کې چې ماشومان هم ډیر وخت جګیږي په دې خاطر باندې ته دوی د تهوسیږي چې نن جنډه جګیږي خالی نیویا غوندي.
جون پشی بو نس پروگرام کې مو د نوي کال پر میلو او جشنونو خبرې کړې دي. خو اوس تاسو پیغامونه راخلو چې د افغان بیسمه تسواتل شمیرې لارې مراسته ولي. البته د هغو راپورونو په ارتباط مو هم ډیر راسته ولي چې نن مخکې مونږ په دې راډیو لارې خبره کړه او تاسو واورېدل. عبدالواحد مدقق د لوګر څخه لیک چې د پوهنې وزارت باید په نوي تعلیمي کال کې د کتابونو د کمښت ستونزه ډیر ژر هواره کړي. دغه راز محمد قاسم زوک له هلمند ولایت څخه لیکلي، تر څو چې اور بند ونه شي د سولې خبرې هیڅ ګټه نه لري. حکومت او وسلوال طالبان باید لومړی اور بند وکړي. سبحان الله نبیل صافی هم له کونړ څخه لیکلي چې هیوادوالو